द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا د ودا یو وساته خبري خبرونه کې شراغلست د جمعې ورځ د کال 2019 د جولای د میاشتې 15 منېټه ده پاکستان کې د مازیګر 6 بجې سوي دي افغانستان کې 15 نیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي خبرونه وړاندې کوم کې ساسو قرباني یو ځا کلسوم کاکړ
او زه شعیب زاده
را سره ملګری یو سي ری تاسو خبرونه کې تفصيلي خبرونه لرو خو اول د نن ورځې سټکي
نړیوالې مالیاتی ادارې یا ایم ایف ویلي پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو قرض ورکولو منظوري به دغه هیواد ته د نړیوالو مالیاتی ادارو لخوا د 3 ارب ډالره پورې قرضو ته لار هواره کړي
د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف نه سیاسي ګوندونو د حکومت په ضد د ګډو جلسو کولو او د سنټ د چیرمن لری کولو پریکړه کړې ده د ډلې د وزیرستان دوه نیول سو غړو علي وزیر او موسن داور د خوشی کولو هم غوښتنه کوي
د پاکستان د سنټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې د سعودي شاهزاده سلمان لخوا د سعودي بندیخانو کې قید 2000 پاکستانی وګړو خوشی کېدو اعلان نه عملی کېدو په سر اندېښنې خودلې دي او د بندینو چارو وزارت چارواکو هم په خله کړي چې د اعلان شپږ میاشتې سر تر رسیدو باوجود سعودي حکومت تر اوسه یو پاکستانی قیدی هم نه دی خوشی کړی
زما په خیال کې به دې د اعلان نه پس به لاسونه پلاکولي دي او خوشحاله اظهار یې کړی دی یو بل ته مبارکي ورکړي دی نه پس بیا دا تاسو ته کړی دا کار به کیږي څنګه
اوس د خبرونو تفصيلات
نړیوالی مالیاتی ادارې ایم ایف ویلي پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو قرض ورکولو منظوري به د هیواد ته د نړیوالو مالیاتی ادارو لخوا د 3 ارب ډالر پورې قرضو ته لار هواره کړي نړیوالی مالیاتی ادارې تیر ورځ پاکستان لپاره د شپږ ارب ډالرو د پور ورکولو منظوري ورکړې ده د پاکستان د خزانه مشیر عبدالحفیظ شیخ ویلي چې د دې پیسو سره به پاکستان د اقتصادي ثبات لپاره د خپلو اصلاحاتو عملي کولو جوګه شي د ایم ایف اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان ته به هر کال د ټیکسونو په مد کې د 1500 نه نیولې تر 2000 ارب روپۍ لاسته راوړل وي اعلامیه کې راغلی چې پاکستان کې به د کرنسۍ د تبادلې د نرخ ټاکنه مارکیټ کوي او سټیټ بینک به دې کې هیڅ قسمه مداخلت نه کوي ایم ایف ویلي په تیرو وختونو کې پاکستان کې د ډالر نرخ په مصنوعي توګه کنټرول ساتل شوی خو اوس به د کرنسۍ نرخ مارکیټ په خپله ټاکي او په دې کې به هیڅ سیاسي مداخله نه کیږي نړیوالې ادارې ویلي پاکستان به د سارنیزې تګلارې په ذریعه ګرانی قابو کوي او د انرژۍ په څانګه کې به د اصلاحاتو تر څنګ ګردشي قرضې هم ختموي
د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالفه نه سیاسي ګوندونو د حکومت په ضد د ګډو جلسو کولو او د سنټ د چیرمن لری کولو پریکړه کړې ده په پاکستان کې د حکومت مخالفه نه سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې د حکومت په ضد بغیر تهواد کې په ګډه احتجاجي جلسې کوي او د سنټ چیرمن به هم د خپلې څوکۍ څخه اخوا کوي د ډلې د وزیرستان دوه نیول سوي غړي او د پیشې مشران علي وزیر او موسن داور د خوشی کولو هم غوښتنه کړې ده د نه سیاسي ګوندونو د لارښوونې کمیټې غونډه نن جمعې په ورځ اسلام آباد کې سوې ده چې پکې د دغو ګوندونو یوولس مشرانو برخه اخیستې او پریکړه یې کړې چې د 25 جولای څخه به پاکستان کې د ټول ټاکنو پوري کېدونکي کال د توري ورځې په توګه لمانځي دا به لومړی ځل وي چې د حکومت په ضد به نه سیاسي ګوندونو د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې ګډې جلسې کوي خو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو مشاور فردوس اشکوان یو شخصي ټي وي ته ویلي چې حکومت به د اپوزیشن د هیڅ رقم ګام څخه په فشار کې رانسی د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتون وایي چې ریاست ته خواست کوي د کمغړي په ضد مقدمه وي هغه نوم دی ورته ورکړي هغه به په خپل تانه ته بوزي وایي چې د شپې په محل او وسله په لاس کې په پټو مخونو دی د خلکو کورونه ته نه اوړي منظور پښتون دغه خبرې ورسته له هغه کړي چې د بنو پولیس ویلي د بنو په ټاون شپ علاقې کې د مطلوب کسانو په ضد چاپې وهلي په کور کې موجود کسانو په دوی ډزې کړي چې پکې یو د استخباراتي ادارې افسر ورل سوی دی او دوا پولیس جوبل سوي هم دي دوی وی د کورنۍ د پی ټی ایم غړي انیف الله فهیم الله او شاین الله بیان ویل دي او د زی هم ور باندې کړي نور تفصيلات ماوش جلیل راکوي
د یادې پیخي پاړه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي حنیف پښتین د شمالي وزیرستان سره تعلق لري زده کوونکي دي او د سیمې نه بنو ته کډوال شي وو په بنو ټاونشپ کې اوسېدو په هغه د کوم ورانه مقدمه نه و خو د بنو د جلسې او احتجاج وروسته یې نوم په مقدمو کې اچول شوی و. منظور پښتین وایي په بنو کې د وړاندې نه هدفي وژنې روانې دي او هلته کسانو ته د ترهګرو نه ګواښونه دي. او د روژې په میاشت کې په خپله د بنو پولیس حنیف پښتین ته ویلي وو چې د ترهګرو لخوا ورته خطره ده او ځان دې سنبال کړي. نوموړي د پولیس لخوا یادې کړې شوې پیښې په اړه ویلي چې دوی ته د بنو یو تن ویلي چې د شپې په مهال په ساده او جامو کې کسان راغلي کور ته وروړېدلي، بیا ډزې شوي او سهار معلومه شوې چې کسان نیول شوي او یو تن وژل شوی دی. نوموړي وایي د دوی ملګرو د حنیف پښتین سره د لیدو هڅه کړې خو نه دي کامیاب شوي چې هغه ورته اصل حقیقت وایي. پښتین زیاته کړې حنیف مفرور نه و، بیا ولې د هغه په ضد د شپې په مهال چاپه وهل کېده؟ باید دغې خبرې ته د بنو پولیس جواب ووایي. هغه ویل د ریاست نه اپیل کوم چې اکثره زموږ په ملګرو د شپې په مهال په ساده جامو کې په پټ مخ خلک راځي، په کورونو کې ننوځي، چاپې وهي. هغه ویل موږ د تشدد او د ترهګرۍ پر ضد او په عدم تشدد ولاړ یو.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان د سنټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې د سعودي شاهزاده سلمان لخوا د سعودي بندیخانو کې د قید 2000 پاکستانی وګړو خوشی کې دوه اعلان نه ملکی دوه په سر اندېښنې ښودلې دي. خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکو هم پخلی کړی چې دغه اعلان شپږ میاشتې سر ته رسېدو وروسته هم سعودي حکومت تر اوسه یو پاکستانی قیدی هم نه دی خوشی کړی. بلخوا مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند اتحاد ویلي دي چې د تحریک انصاف ګوند اتحادی قانون پوه او د یادې کمیټې غړي بیرسټر سیف ویلي داسې لګي د شاهزاده سلمان اعلان سیاسي او اوس یې دواړه حکومتونه په عملي کولو نه پوهیږي. نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند اتحادی ایم کیو ایم سره تړاو لرونکي د کمیټې غړي او وتلې قانوندان بیرسټر سیف وایي داسې لګي سعودي عرب شاهزاده اعلان یو سیاسي بیان و. او د بیرسټر سیف په وینا دواړو حکومتونو فکر نه کولو چې په دې لار کې یو شمېر قانوني خنډان هم رامنځته کېدلی شي.
زه ذاتي حیثیت کې دا ګڼم چې دا یو سیاسي اعلان و. زه خو دا ګڼم چې کله دا خبر هغه اعلان کړو نو هغه ټایم کې د پاکستان حکومت لا پکارو چې هغه سره دا ټول تفصیلات طے کړې وي، دا حکومت سره، دا وزارت خارجه او وزارت داخله سره، د سعودي عرب او زمونږ وزارت خارجه لم په دې کې یو رول پکارو. نو زما په خیال کې بد دی د اعلان نه پس بد لاسونه پر کولی دی او خوشاله زارې کړې دی، یو بل ته مبارکي ورکړي دی، دای نه پس بیا دا تاسو نه دی کړی دا کار به کیږي څنګه.
مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند شهزاده سلیمان د اعلان خپل لوی سیاسي ګټه بلی او دوی د ریس خپل وچ وزیر اعظم عمران خان سعودي عربستان باندې د تیرو حکومتونو په پرتله د خپل ذاتی ګټو په ځای پاکستانی کې ادیانو خوشی کول غوښتنه منلې ده. سعودي عربستان کې میش د پاکستانی وګړو شمیرې د 3 میلیونو نه هم زیاتې دي او دا په کم بهرني هیواد کې د پاکستانی وګړو تر ټولو زیاتې شمیرې دي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله نن ځای تاجرانو د لخوا د احتجاج لوجې تجارتي هلې ځلې وروسته د غې زندیدلې چې 100 ورځې وړاندې د تورخم پولیس لري شو ساتو لپاره د پرانیستو خبرې شوې. نن په تورخم پوله ځای تاجرانو او کسټم کلیرنګ ایجنټانو د کسټم ډیوټي کمولو او د کمپیوټري اندراج پر ضد احتجاج کړی دی. یو ځای تاجر ویلي چې وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې وړاندې په عام ورځ په تورخم د شپېتو نه تر اویاو پورې ګاډي تیریږي، خو نن د احتجاج له وجې دغلته د 100 نه کم ګاډي تیر شوي دي.
د فاریاب په خواجه سبز پوش ولسوالۍ د جمعې بازار کې بریدونه سوي چې پکې 19 کسان وژل سوي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې د برید پخلی کړی. د پولیسو ویاند د ډیوه سره په خبرو کې وویل چې په برید کې 19 کسان وژل سوي دي او د ماشومانو او ښځو په ګډون 22 نور ټپیان سوي.
او اوس وخت ځینې نړیوالو خبرونو ته. په سودان کې حکومتي پوځي شورا او د جمهوریت لپاره کارکوونکو ائتلاف ترمنځ د جمهوري حکومت وړاندې د واک اختیار تقسیمولو په سر یو لوزنامه شوې ده. په دغه لوزنامه کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو آزاد حکومت جوړولو خبره هم شوې. د جمعې په ورځ د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت افریقایي اتحاد استازي محمد الحسن لابات ویلي دواړه ډلې په دې رضا شوي چې خود مختاره یا خپل سره کونسل یا شورا به جوړوي چې د دریو کالو یا لږې ډېرې مودې لپاره به واک اختیار بدلوي. د نوموړي لاباد تر مخه دوی په دې هم رضا شوي چې په دغه کونسل کې به 15 غړي د پوځي کونسل او 15 د جمهوري یا سیویل کسانو وي او د پخوانیو پوځیانو لپاره به یو جلا څوکۍ وي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیر ورځ د امریکا د خپلواکۍ دروازې دستورې ته په وینا کې امریکایانو ته د ازادۍ دروازې مبارکي ویلې او خپل فوج ته درناوی ویلې چې بیرغ ساتنه یې کړې ده. صدر ټرمپ ویلي امریکا د ازادۍ قدر کوي او د ازادۍ د دوی نه څوک هم نسی اخیستی.
د برتانیې د کنټرول لاندې د جبرالټر په سیمه کې پولیسو د تیلو یو ایراني ټینکر په خپله ولقه کې اخیسته چې په شک کې دو چې شام ته یې خام تیل وړل. شام د خام تیلو لیږل شامتا د خام تیرو لیگل د اروپای ټولنې لخوا لګیدلې بندیزونو سرغړونه ده. دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي هیواد د دغه بندیزونو په سرغړونه دومره سخت ګام پورته کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د تاسو د خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نخبنی قوري قدر اردوونکو په لندن او ویلز کې د کرکټ نړیوال ورلد کپ په میچ کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان ټاس ګټلې او تر دې مهاله په اتسل بخورونو کې د وو لوبغاړو په اوټ کېدو 2.6 نوي رنزونه کړي دي. د دغه میچ چې اوس کوم صورتحال دی نو داسې نه ښکاري چې د میچ ګټلو سره به پاکستان سیمی فائنل ته وځي. پاکستان ته د سیمی فائنل ته د وتو دپاره بنگلاديش ته لوی هدف او بیا د بنگلاديش ټول ټیم په ډېرو کمو منډو آؤټ کول وو. خو تر دې دمه چې پاکستان کم بیټنګ کړی دی نو کم لوی هدف چې په کار وو هغه بنگلاديش ته نه دی ورکړی شوی. د دغې لوبې نور تفصیل به هم تاسو ته وړاندې کوو. خدا وختي زو د نن ورځې مهم خبر ته. نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف ویلي پاکستان ته د 6 ارب ډالرو قرض ورکولو منظوري به دغه هیواد ته د نړیوالو مالیاتي ادارو لخوا د 8.5 ارب ډالرو پورې قرضو ته لار هواره کړي. په دې اړه تفصیل اورو زموږ همکار محمد اکرام دا وخت سټوډیوز کې دی. اکرام په خیر علي.
ډېر مننه شب دره.
اکرام تر ټولو وړاندې خو زموږ اوریدونکي په خبرونو کې اوریدلې هم دي که د دې خبر کې چې آی ایم ایف پاکستان ته څومره قرض ورکړی دی.
شبزاره سپ یو خو دغه منظوري چې ورکړی شوی ده نو نن د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د هغې باره کې ویلي دي چې په 8 جولای به یعنی د روان میاشتې په 8 تاریخ باندې به 1 بلین ډالر په دې کې ملاو شي. دا آی ایم ایف 6 بلین ډالرو قرض منظوري ورکړی ده. آی ایم ایف هم دا خبره کړې ده او نن حفیظ شیخ هم دا خبره کړې ده چې د دې سره به پاکستان ته د قرضو ورکولو چې کوم یو لیمټ یا حد دی نړیوالې مالیاتي ادارې دا به تقریبا 8.5 ارب ډالر ته ورسي. یعنی نړیوالې مالیاتي ادارې به پاکستان ته 8.5 ارب ډالره د دې سره ورکي. په دې کې مختلف ادارې دي لکه ورلد بینک ته، ایشین ډیولپمنټ بینک ته، نورې مالیاتي ادارې وړي وړي دي. نو دا په مجموعي توګه باندې به دا 8.5 بلین ډالر ته ورسیږي. پاکستان ته د وخت کې د پیسو ضرورت دی د قرضو. نو دا په مجموعي توګه باندې پاکستان به دا په دې کې بس یو خوازی سبق قرضونو واپس کول کې دزي. او د آی ایم ایف سټیټمنټ هم چې کوم راغلی نو په هغې کې یو خدا خبر کړی چې دا دې وخت کې د پاکستان چې مجموعي توګه باندې کمی قرضې دي نو دا به د هغې د جی ډی پی یا د مجموعي آمدن په دې کې با قرضې او د قرضو سره تړلې چې کوم نور هر څه دي دا به د جی ډی پی 80% ته ورسیږي. یعنی په پاکستان کې چې کومه یا مجموعي آمدن دی په دې کې د قرضو چې کومه برخه ده دا 80% ده. او یو بل شمېر مرکړه ده چې هغه په کال 2013 تلسم کې دا تقریبا دا 15 او 80% په پاکستان باندې د قرضو چې کوم بوجو.
کرم اوس دې کې د سوال پیدا کیږي چې پاکستان با د قرضې چې کومې پاکستان تور کړې کیږي د مورکې څنګه په پاکستان کې دوړان دي حکومتونو باندې هم دانی وکی کیږي چې د قرضې واخلې خو قرضې بیا واپس کین نو بیا په دغه باندې سود سیوا کیږي اوس چې دا کم نوی قرضې یا د آی ایم ایف د دې چې کوم پیکیج د دین ورستو چې به نورې مالیاتي ادارې پاکستان ته قرض نور کړي پاکستان به دا واپس کی څنګه دا قرضې
په دې باندې آی ایم ایف په خپل ویلی دی چې پاکستان با په خپل چې کوم دنه با اقتصادي اصلاحات ول راوستل وی پاکستان له خپل گروث پروډکشن گروث سبا کول وی د دینه علاوه یو شمیر حکومتي ادارې چې کوم ګورنمنت انسټیټیوشن دی پبلک ادارې دی لکه د بده مثال په توګه باندې یاد کما پاکستان ایرلاین دا تر اوسه پورې حکومتي اداره ده، پاکستان ریلوی دا تر اوسه پورې حکومتي اداره ده،
سټیل مل
باندې حکومتي اداره ده، پاکستان دنه بیا ډېر داسې ان افیشنت ورته دی وی چې لکه په صحیح طریقه باندې هغه خپل کارکردګي نه ښکار کوي، داغه د وجه هغه یو قسم بوج جوړ شوی په حکومت داغه لپاره پیسې ورکوي، هغه په خپل پیسې نه جنریټ کوي، نو په دې کې به اصلاحات کوي. د دین علاوه په پاکستان کې چې کم دی نو آی ایم ایف په خپل هم ویلي دي چې د ټیکس چې کم نظام دی دا به غزول بي ټیکسونه په صحیح طریقه باندې راوونډیږي، ځکه چې په پاکستان کې خو چې کوم د ټیکسونو دوه قسمونه دي، یو انډایرکټ ټیکس دی او یو ډایرکټ ټیکس دی. انډایرکټ ټیکسونه خو چې کوم دی نو هغه ډېر ورکول کیږي، خو چې کوم ډایرکټ ټیکسونه دي یعنی خلک چې چا پیسې آمدن کړي په هغه باندې نه ورکوي، نو په دې کې به هغوی لپاره ډېر زیات کار کوي. په پاکستان کې به ګروت یا د وده چې کومه شر ده هغه به زیاته وي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د حکومت کې د راتلو وړاندې یو شمېر وعدې ژمنې کړې وې، په تیرو حکومتونو باندې به دغه نیوکې کولی چې دی قرضې اخلي، دغه قرضې په خپل هم واغستې. تاسو د پرایوټایزیشن ذکر وکړو چې یو شمېر ادارې چې کوم دي هغه به پرایوټایز کوي، یا تیرو حکومتونو دا کوشش کړی هم و چې لکه پاکستان چې کوم دغه هوایي شرکت دی پاکستان انټرنیشنل ایرلاین یا پی آی اے دغه شانتي د سټیل مل د پرایوټایز کولو یا شخصي کولو یا خرڅولو فیصله کړې وه. دې حکومت په هغه باندې حزب اختلاف کې هغه وخت کې سختې نیوکې کړې وې. څه ګڼې دا حکومت به دا فیصله څومره په اسانه وکړی شي؟
دا ټول سیزونه به حکومت دپاره یقینا یو ډېر غټ چیلنج هم وي. آی ایم ایف په خپله هم ویلي دي چې پاکستان دا وخت یو ډېر اقتصادي نازک صورتحال نه تیریږي، نو یو خو د قرضو بوج آی ایم ایف د آی ایم ایف سره سره په پاکستان باندې د نورو مالیاتي ادارو چې کوم دي دا به کال 2020 کې تقریبا د 10 ارب نه واوړي، دا وخت د نوي ارب نه خوشا سیوا قرضې دي. پی تحریک انصاف په دې سره غلو چې دی به پیسې نه اخلي، خو عمران خان ته یا کې دی چې د دې پورا پوه نه وا، یا ورسره په خپل اقتصادي ټیم کې داسې خلک نو چې پاکستان د کم دینه دا پیسې ترلاسه کی بهرنو ملکونو ته چې کمی قرضې اخیستي هغه څنګه ورکي، او په دې اوسنی حکومت کې دا قرضې نور هم سیوا شولې. نو تاسو د دینه اندازه لګولی شئ چې کوم په پاکستان کې انفلیشن دی یا د ګرانۍ شرح ده، هغه د راتلونکي کال تر اخره پورې دا 14% ښودلې ده، یعنی په 100 روپۍ چې کوم سیزو د کال اخره پورې به دا په 114 باندې وي، او د دې د وجې به په پاکستان کې د سود شرح هغه 15% خوب شوي، ځکه چې په 3% باندې دا قرضې د آی ایم ایف نه اخیستلې شوي دي. 3% ډېر لږ ډېر 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 کم دغه دی، د دینه پاکستان ته د دینه کم ریټ باندې قرضې نه ملاویدل په یو ځای کې هم. نو د آی ایم ایف چې کوم د سود شره دغه ډېره زیاته کمه ده، نو د دې د وجې دا پیسې واپس کول دا به یو ډېر غټ چیلنج وي په پاکستان کې. چې یو خو آی ایم ایف خپل هم دا ویلي چې په پاکستان کې د آبادۍ چې کوم ګروت یا شر دغه ډېره زیاته ده، د خلکو آبادی سیوا کیږي او د آمدن کومه ذریعه نشته دی، او د هغې سره د خلکو ضرورتونه هم سیوا کیږي. نو دا به د دې حکومت دپاره یو غټ چیلنج وي. د دې حکومت سره یو دا هم د پلانینګ تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې پاکستان به دا قرضې واپس کوي څنګه. د دې قرضو واپس کولو لپاره یو کم 3 میاشتې وخت دی، او په دې قرضو کې یوه غټه برخه چې کم دی نو دا د قرضو په واپس کولو کې هم دي.
ډېره مننه اکرام.
ډېره مننه.
وایس اف امریکا جو ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. را سره ملګری پاتې سي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالفانه سیاسي ګوندونو د حکومت په ضد د ګډو جلسو کولو او د سینټ د چیرمین لری کولو پریکړه کړې ده. د ډلې د وزیرستان دوه نیول سوو غړو علي وزیر او محسن داوړ د خوشي کولو هم غوښتنه کوي. تفصیلات نور تاسو په دې اړه د اورنګزیب خان په راپور کې لرو.
پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد فیصله کړې ده 15 جولای به حکومت پر ضد د تور ورځ په توګه منسي او د ورځې نه به حکومت مخالف احتجاج هم پیل کیږي. د مخالفو ګوندونو په خواني قبایلي سیمو کې انتخاباتو په وخت د پولینګ سټیشن او دننه د پوز د پر ځای کولو مخالفت هم کړی دی. تیر میاشت جمعیت العلماء اسلام په بلنه شوې ټولګوندیز کانفرنس کې د حکومت پر ضد احتجاج پیل کولو په حق له شوې فیصلو عملي کولو لپاره اعلان شوې رهبر کمیټې غونډه نن اسلام آباد کې شوې ده. میډیا سره خبرو په وخت د جمعیت العلماء اسلام اکرم خان دورانی وینا وه چې کمیټې فیصله کړې ده د سینټ چیرمین به لری کوو او د مقصد لپاره به 9 جولای سینټ کې د چیرمین لری کولو تاریخ به جمع کولی شي او 17 جولای به د مخالفو ګوندونو اتحاد د سینټ چیرمین لپاره خپل کاندید نوم اعلان کوي او 15 جولای به حکومت پر ضد تورس په توګه منځري شي. هم په دې ورځ پیښور خار نه به حکومت پر ضد احتجاجونو لړۍ پیل کیږي. د کمیټې د انتخاباتو کمیسیون نه غوښتنه کړې ده چې 6 جولای پخوانی قبایلي سیمو کې کیدونکو انتخاباتو په وخت د پولینګ سټیشنو دننه د پوز پر ځای کولو حکم دی واپس واخلي. اکرم خان دورانی دا خبره کړې ده چې کمیټې په دې هم اندېښنې څرګند کړې دي چې دلته ریاستي ادارې د خپل اختیار نه بهر کار کوي
او ریاست کې ادارې آئین سے بالا دوسرے امور میں مداخلت کر رہے ہیں اور یوں اداروں کو عوام کے بالمقابل لایا جا رہا ہے.
دوی وی ریاستی ادارے داخل اختیار نہ بار پر نور اداروں کی مداخلت کوي او پدے کمیٹی اندیښنې څرګندې کړې دي. د وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی دو غړو محسن داوړ او علي وزیر پروډکشن آرډرز جاری کولو غوښتنه هم نن د کمیټې کړې ده او ویلي دي پروډکشن آرډرز د هر یو پارلماني غړي آئینی حق دی. په دې حق لا یو بل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای
پروډکشن آرډر جاری نہ کرنے اس کو ختم کرنے کی جو سوچ ہے یہ جمہوریت کی اور پارلیمان کی نفی ہے.
دی وی پروڈکشن آرڈرز نہ جاری کول دا پارلیمان او دا جمہوریت پر ضد دی او دیل وجہ دا خلق و نمائندگی دا ختم اول و حسی کی گی. دا مئی شپگوشتم نیٹے وزیرستان خڑکمر کے دا پوز لخوا ڈز و لوجہ دیل استانان وجن پس محسن داوڑ او علی وزیر دا ترخگرے پتورونو نیول کے دو رستو تروسا پا بندی خانو کی دی او مخالف سیاسی گندونو سواری دا کمی سملی سپیکر نا دا دوی پارلیمان تا حاضر اولو غوښتنه کړې ده خو سپیکر تر اوسه دا نه ده منلې. د پاکستان دستور تر مخه د هر یو پارلیماني غړي دا حق دی که یو تور کې په بندیخانه کې وي نو د پارلیمان غونډو ته به ضرور حاضرېږي خو محسن داوړ او علي وزیر ته تر اوسه دا حق نه دی ورکړې شوی.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا ته وره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي ریاست ته خواست کوي چې د کم غړو په ضد مقدمه وي. هغه یې نمونه د ورته ورکړي هغه به په خپله تانه ته بوزي. وایي چې د شپې په مهال وسله په لاس په پټو مخونو د خلکو کورونه ته نه ور اوړي. نور تفصیلات تاسو په دې اړه د موج جلیل راکوي.
منظور پښتین دغه خبرې وروسته له هغې کړې چې د بنو پولیس ویلي د بنو په ټاؤنشپ علاقه کې د مطلوب کسانو پر ضد چاپه وهلې. په کور کې موجودو کسانو په دوی ډزې کړې چې پکې یو د استخباراتي ادارې افسر وژل شوی او دوه پولیس یو بل شوي دي. دوی ویلي د کور نه یې د پی ټی ایم درې غړي حنیف الله، فهیم الله او شاهین الله بیا نیولې دي او ډزې هم دوی کړې دي. بیا د پیخې پاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي حنیف پښتین د شمالي وزیرستان سره تعلق لري، زده کوونکی دی او د سیمې نه بنو ته کډوال شوی وو. په بنو ټاؤنشپ کې اوسېدو په هغه د کوم ورانی مقدمه نه وه خو د بنو د جلسې او احتجاج وروسته یې نوم په مقدمو کې اچول شوی وو. منظور پښتین وایي په بنو کې د وړاندې نه هدفي وجنې روانې دي او هلته کسانو ته د ترهګرو نه ګواښونه دي او د روژې په میاشت کې په خپله د بنو پولیس حنیف پښتین ته ویلي وو چې د ترهګرو لخوا ورته خطره ده او ځان دې سنبال کړي. نوموړي د پولیس لخوا یاد کړي شوې پیښې په اړه ویلي چې دوی ته د بنو یو تن ویلي د شپې په مهال په ساده او جامو کې کسان راغلي کور ته وروړېدلي بیا ډزې شوي او سحر معلومه شوي چې کسان نیول شوي او یو تن وژل شوی دی. نوموړی وایي د دوی ملګرو د حنیف پښتین سره د لیدو هڅه کړې خو نه دی کامیاب شوي چې هغه ورته اصل حقیقت ووایي. پښتین زیاته کړې حنیف مفرور نو بیا ولې د هغه په ضد د شپې په مهال چاپه وهل کېده باید دغې خبرې ته د بنو پولیس جواب ووایي. هغه ویل د ریاست ناپیل کوم چې اکثره زموږ په ملګرو د شپې په مهال په ساده او جامو کې په پټ مخلک راځي په کورونو کې ننوځي چاپې وهي. هغه ویل موږ د تشدد او د ترهګرۍ په ضد او د عدم تشدد په عدم تشدد ولاړ یو. نوموړی وایي د دوی د دروغجنو مقدمو څخه نه تختی او ریاست ته خواست کوم چې پر ضد یې دغه ډول چاپې ودروي او د دوی د پاره دې یو استاذ وټاکي. هغه دې د پخپله وایي چې په دغو کسانو یې مقدمه ده هغه به یې په خپله تاڼې د بوزي او حواله کوي به یې. داسې بې تپوسه او د شپې په مهال کورونو ته ننوتل سم نه دي او په دې ټولو خبرو دې غور وشي او که د چا پر ضد مقدمه وي دوی ته دې وویل شي. د بنو ډی ای جی عبدالله خان او د ضلع د پولیس مشر یاسر افریدی پرون د زیارت په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د شپې ناوخته د بنو پولیس په ټاؤنشپ علاقه کې په یو کور چاپه وهلې چېرته چې د دوی په وینا پولیس ته په یو شمیر مقدمو کې مطلوب کسان ترلاسه شوي. د پولیس چارواکو په وینا چې کله پولیس دغه کور ته ورورسېدل په کور کې موجودو کسانو ته یې د ځان حواله کول وویل خو دوی پرې ډزې پیل کړې.
ګران اردوونکو د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. قدم اردوونکو د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمین بلاول بټو زرداری چې تیر ورځې د مومندو ایجنسۍ سفر کاو نن به هغه په پېښور کې د پېښور د سفر ورځ وا پېښور کې مصروفیات او تم د چنن به یو پریس کانفرنس ته هم وینا کوي. زو پېښور ته د ډیوی ریډیو خبريال عبدالرزاق مصر دی. عبدالرزاق په خیر رالی. ډیر مننه عبدالرزاق. نن د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمین بلاول بټو زرداری په پیښور کې دا غي د ورځې مصروفیتونو دغه پریس کانفرنس څه وخت امکان دی چوشي؟
بالکل، دا کوم پریس کانفرنس یا خبري غونډه چې ونو هغه اوس سره ورته کېدل چې دا کې د ګنج پیر صحابيانو شرکت کړو. هغه د پریس کانفرنس حواله سره دا خبرو کله چې کوم قبایلي علاقو کې دغه الیکشن روان دی ساره کې بیا دغه مخ کې کوم دفعه 44 بلابل زین کې لګول شوی دا نو هغه باندې ټکو وکړل چې دا یو فری اینڈ فیر یا یو آزاد الیکشن چې دغه نه کیږي بلکې غواړي چې په دې کې باندې وشي او موجوده حکومت چې کوم دی دا غي غړي چې دغه په دغه الیکشن کې کامیاب شي. د سره سره هغه د اتلسم ترمیم حواله سره خبر وکړل چې د پاکستان پیپل پارٹی د وخت نه کوشش وکړي قبایلی علاقې او ورسره کوم دلته د خیبر پښتونخوا بلوچستان کلی کمزوري سدي دي چې ته په ان ایچ سی واټ کې پورا برخه ورکړي چې نو داري د وژنې چې ده 18 امندمنت یا اتلسم ترمیم چې ده هغه وشو. خو هغه د ویل چې موجوده حکومت دا کوشش کوي چې دغه آئینی ترمیم چې کوم اتلسم شوی دی چې دا واپس والي او ټول طاقت یا ټول اختیارات چې ده هغه واپس مرکزی حکومت ته شي هغه ورکړي شي. د سره سره هغه دا خبرو موږ نه چې د بیا په دور کې او ورسره چې کوم جنرال پرویز مشرف او داغي په دور کې میډیا باندې قانون لګولې شو پابندې لګولې شو. خو په پاکستان پیپل پارټي چې کوشش دا کړې وو چې دا میډیا یا کوم رسنۍ چې دي آزاد کړي شي او د دې په ذریعہ باندې د خلکو آوازونه چې دا راپورته کړي شي. نو هغه ویل چې نن هم موجوده حالات کې دا حکومت چې کوم د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې هغه راغلي نو هغه دا کوشش کوي چې میډیا باندې قانونونه لګوي سنسرشپ چې کوم دی هغه جاری ساتي او صرف په یو جماعت چې هغه د وخت کې حکومت کې موجود دی یا حکومت دا غیره اداري بیانیت دی هغه مخې ته راوړي شي. خو له هغه ویل چې پاکستان پیپل پارټي چې څنګه نور کله کوشش کړی دی چې میډیا آزاد کړي د خلکو اواز چې کوم دی هغه مخې ته ورسي فریډم اف ایکسپریشن چې دی یا د ازادي بیانیې لپاره چې کوم کوشش کوي آزاد پارلیمنت د پاره کوم کوشش مخکې کړی دی او مزه کوشش دی او ځکه او راتلونکي وخت هم کوي چې په ملکي جمهوریت کې دوام دی مومي.
سمد عبدالرزاق ډیر ډیر مننه د پریس کانفرنس نو تفصیل وستاسو نه په ورسته خبرونه کې او ډیر مهرباني ستاسو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا خبری خبرونه لیا دوام لري یو عربیا دا خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو خو ورسی سرټکو ته
نړیواله مالیاتی ادارې IMF ویلي پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو قرض ورکول منځري به دغه هیواد ته د نړیوالو مالیاتی ادارو لخوا د 13 ارب ډالر پورې قرضو ته لار هواره کړي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالفانه سیاسي ګوندونو د حکومت په ضد د ګډو جلسو کولو او د سینټ چیرمن لری کولو پریکړه کړه ده. د ډیلی د وزیرستان دوه نیول سوو غړو علي وزیر او محسن داور د خوشی کولو هم غوښتنه کوي.
د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د سعودي بندیخانو کې قید 2000 پاکستانی وګړو خوشی کولو اعلان نه عملی کېدو په سر اندېښنې ښودلي او د پاکستان د کورونا چارو وزارت چارواکو هم پخلی کړی چې دغه اعلان شپږ میاشتې پوره کېدو وروسته هم سعودي حکومت تر اوسه یو پاکستانی قیدی هم نه دی خوشی کړی.
زما په خیال کې بس دوی د اعلان نه پسې بس لاسونه پلکولي دي او خوشحالۍ اظهار یې کړی دی، یو بل ته مبارکۍ ورکړي دي او د دې نه پسې بیا دا تپوس نه دی کړی چې دا کار به کېږي څنګه.
او اوس د خبرونو تفصیلات.
نړیوالې مالیاتی ادارې IMF ویلي پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو قرض ورکولو منظوري به دغه هیواد ته د نړیوالو مالیاتی ادارو لخوا د 13 ارب ډالرو پورې قرضو ته لار هواره کړي. IMF تېره ورځ پاکستان دپاره د شپږ ارب ډالرو د پور ورکولو منظوري ورکړې وه او د پاکستان د خزانې مشیر عبدالحفیظ شیخ ویلي وو چې د دې پیسو سره به پاکستان د اقتصادي ثبات لپاره د خپلو اصلاحاتو عملي کولو جوګه شي. نړیوالې مالیاتی ادارې ویلي چې پاکستان ته به د بندو پیسو یا واجباتو ترلاسه کولو پارک وټلی ګامونه اخستل او د ګیس او بجلی په نرخونو کې سیاسي مداخلت نه کول وی.
په پاکستان کې د حکومت مخالفانه سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې د حکومت په ځاد په ګرځا واد کې په ګډه احتجاجي جلسې کوي او د سینټ چیرمن به هم د خپل څوکۍ څخه اخوا کوي. د ډلې د وزیرستان دوه نیول سوو غړو او د پی ټی ایم مشران علي وزیر او محسن داور د خوشی کولو هم غوښتنه کړې ده. د نه سیاسي ګوندونو د لارښودنې کمیټې غونډه نن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې شوې ده. دا به لومړی ځل وي چې حکومت په ځاد به نه سیاسي ګوندونو د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې ګډې جلسې کوي. خو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو مشاور فردوس اشکاوان یو شخصي ټي وي ته ویلي چې حکومت به د اپوزيشن د هیڅ رقم اګام څخه په فشار کې رانسي.
د پاکستان د سنټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د سعودي عرب په جیلونو کې قید 2000 پاکستانی وګړو د خوشی کولو اعلان نه عملي کېدو په سر اندېښنې ښودلې او د پاکستان د کورونا چارو وزارت چارواکو هم پخلی کړی چې دغه اعلان شپږ میاشتې سر ته رسیدو وروسته هم سعودي حکومت تر اوسه یو پاکستانی قیدی هم نه دی خوشی کړی. بلخوا مرکز کې د واکمن تحریک انصاف ګوند اتحادي او وتلي قانون پوه او د یادې کمیټې غړي بیرستر سیف ویلي داسې لګي چې شهزاده سلمان اعلان سیاسی او اوسی دوړو حکومتونه په عملی کولو نه پویږي.
د افغانستان په فاریا په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې نن د جمعې په بازار برید کې 19 کسان وژل شوي دي. پولیسو ویان د وایس اف امریکا دی وسره خبرو کې ویلي چې په دې بریدونه کې 19 کسانو د وژل شوي او ماشومان او ښځو په ګډون 22 نور ټپیان شوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوره نن ځای تاجرانو لخوا د احتجاج له وجې تجارتي هلې ځلې ځنډېدلې وې. نن په تورخم پوله ځای تاجرانو او کسټم کلیرینګ ایجنټانو د کسټم ډیوټي کمولو او د کمپیوټري اندراج پر ضد احتجاج کړی دی.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ تیره ورځ د امریکا د خپلواکۍ دروازې دستورې د په وینا کې امریکایانو ته د ازادۍ دروازې او مبارکي ویلې او خپل فوج ته درناوی ویلې چې د بیرغ ساتنه کوي. صدر ټرمپ ویلي امریکا د ازادۍ قدر کوي او د ازادۍ د دوی زه ایسو کم نسی اخیسته.
د تیونس ساحلي ځواکونو ویلي د افریقایي هیوادونو نږدې 18 غیر قانوني کډوال دوه ورځې وړاندې د هیواد ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې لاو شوي او یوازې درې تنه پکې ژغورل شوي دي. دغه کښتۍ د بحیرې روم یا میډیټرین سمندر کې هغه مهال ډوبه شوې کله چې د لیبیا د زوار سیمې نه روانه شوې وه. او په سودان کې حکومتي پوځي شورا او د جمهوریت لپاره کارکوونکو ائتلاف ترمنځ د جمهوري حکومت وړاندې د واک اختیار تقسیمولو په سر یو لوزنامه شوې ده. په دغه لوزنامه کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو آزاد حکومت جوړولو خبره شوې.
د امریکا کالیفورنیا ایالت په سویلي برخه کې تیره ورځ د 6.4 درجې زلزله راغلې چې له وجې په سیمه د سیمې په ځینو ځایونو کې اور لګېدلی او ځینې خلک پکې ژوبل سوي هم دي. د زلزلې وروسته آفټر شاکس یا وړوکې زلزلې جټکې هم دوام لري.
د برتانیې د کنټرول لاندې د جبرالټر په سیمه کې پولیسو د تیل یو ایراني ټینکر په خپله ولقه کې اخیسته چې په شک کېږي چې شام ته خام تیل وړل. شام ته د خام تیلو لیږل د اروپایي ټولنې لخوا لګیدلې بندیزونو سرغړونه ده او دا لومړی ځل دی چې اروپایي هیواد د دغه بندیزونو په سرغړونو دومره سخت ګام پورته کړی دی. اخوا د ایران خارجه وزارت د دغه ګام وروستو په تهران کې د برطانیې سفیر رابللی او ورته یې سخت احتجاج کړی. ایران دغه ګام غیر قانونه بللی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، دا ډیو ریډیو ده. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د سعودي عربستان په جیلونو کې قید 2000 پاکستانی وګړو د خوشي کولو اعلان نه عملي کېدو په سر اندېښنې ښودلې. د پاکستان د کورونو بخنه غواړم د پاکستان د خارجه چارو وزارت چارواکو هم پخلی کړی چې دغه اعلان شپږ میاشتې تیرېدو وروسته هم تر اوسه سعودي حکومت یو پاکستانی قیدی هم نه دی خوشی کړی. نور تفصیل د ریور ریډیو خبریال پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې غونډه کې سعودي عرب بندیخانو کې د پاکستانی قیدیانو د خوشی کېدلو د معاملې جاج اخیستلی شوې دی. د کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر ویلي چې سعودي شهزاده د 13 فروری میاشت کې پاکستان دورې په محل سعودي عرب کې بندیوان 2100 پاکستانی قیدیانو سمدستي خوشی کولو اعلان کړی و، خو د بده مرغه په شپږو میاشتو کې یو پاکستانی قیدی هم نه دی خوشی کړی شوی. د باندینو چارو وزارت یو لوړپوري چارواکي محمد ندیم خان هم د کمیټې په وړاندې د پاکستانی قیدیانو خوشی کېدو په حق له څه قسمه پرمختګ نه کېدلو پخلی کړی دی. د غونډې ته ویلي چې پاکستان حکومت سو وارې سعودي عربستان حکومت سره د شاهزاده سلیمان لوز عملي کولو معامله راپورته کړې ده، او دا چې د 13 می میاشت کې هم وزیر اعظم عمران خان د سعودي عربستان دورې په محل په دې اړه پاملرنه کړې وه. خو د پاکستان دغه یادګیرونو باوجود سعودي عرب د خپل شاهزاده لوس پوره کولو کې د نن سبا نیټې ږدي، او کمیټې غړو په سعودي عربستان حکومت باندې خپل لوس سرته رسولو د پاکستان حکومت ته دا معامله بیا سعودي عرب سره راپورته کولو ټینګار کړی دی. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند اتحادي ایم کیو ایم سره تړاو لرونکي د کمیټې غړي او وتلې قانوندان بیرسټر سیف وایي داسې لګي سعودي عرب شاهزاده اعلان یو سیاسي بیان و، او د بیرسټر سیف په وینا دواړو حکومتونو فکر نه کولو چې په دې لار کې یو شمېر قانوني خنډان هم رامنځته کېدلی شي.
زه ذاتی حیثیت کې دا ګڼم چې دا یو سیاسي اعلان و. زما خپل نظر په دې باندې دا دی چې کم ملک کلا په یو ملک کې غیر ملکی قیدیان وي یا هغوی باندې کیس روان وي په یو عدالت کې، نو دا هغوی بل ملک ته حوالگی چې دا هغوی دپاره څه بین الاقوامی قانونی تقاضی دي. لکه یو خو د هغه دواړو ملکونو په منځ کې د قیدیانو د تبادلې معاهده په کار ده، دا طریقه کاری. نو زه دا نه ګڼم چې په سعودي عرب سره زمونږ داسې څه معاهده شته. ٹھیک ده چې هلته بادشاہت دی او د بادشاہ یا د شاهزاده حکم چې دی هغه د قانون حیثیت لري، خو بهر حال دا د یو دوو ساورن ملکونو آزاد او خود مختار ملکونو په منځ کې چې کله داسې یو ډیل کیږي نو هغه صرف زبانی خبرو نه کیږي. زه خدا ګڼم چې کله دا خبر هغه اعلان کړو نو هغه ټایم کې د پاکستان حکومت لپاره پکارو چې چې هغه سره دا ټول تفصیلات طے کړې وي، دا حکومت سره، دا وزارت خارجه او وزارت داخله سره، د سعودي عرب او زمونږ وزارت خارجه لم په دې کې یو رول پکارو. نو زما په خیال کې بس دې د اعلان نه پسې بس لاسونه پړکولې دي او خوشحالۍ اظهار کړی دی، یو بل ته مبارکۍ ورکړي دي، دای نه پسې بیا دا تپوس نه دی کړی چې دا کار به کیږي څنګه.
مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د شهزاده سلیمان دغه اعلان خپل لوی سیاسي ګټه بلي او دوی دریس خپلوي چې وزیر اعظم عمران خان سعودي عربستان باندې د تیرو حکومتونو په پرتله د خپل ذاتی ګټو په ځای پاکستاني قیدیانو خوشي کولو غوښتنه منلې ده. سعودي عربستان کې میشت د پاکستاني وګړو شمیرې د 4 میلیونو نه هم زیاتې دي او دا په کم بهرني هیواد کې د پاکستاني وګړو تر ټولو زیاتې شمیرې دي. د باندینو چارو وزارت چارواکو د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي چې دا وخت سعودي عربستان بندیخانو کې 3000 نه زیات پاکستانیان قید دي او دا چې دغه پاکستانی قیدیانو د راخوشي کولو لپاره د اتو نه واخله تر د 2 میلیونو ریاله پورې رقم پکار دی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voa1news.com.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. را سره ملګری پاته سي. د پاکستان خبر پرسنخوا په بټرګرام سیمه کې د وژل سوي یتیم ماشوم عاطف خان د وژنې په تور نیول سوي دوو کسانو کې یو تن د هغه د وژلو اقرار کړی دی. تفصیلات تاسو په دې اړه د احسان محمد خان په راپور کې وړاندې کوو.
د ولس کلن عاطف خان مړی چې 4 ورځې وړاندې د بټګرام بټموړی کلی خواته د نندیار خوړ په غاړه په داسې حال موندل شوی و چې د وجود تنکی اندامونه ټول مات پراته وو. د دغه پیښې وروستو د کلی خلکو ته څرګنده شوی وه هغه سره څو کسانو جنسي تیری کول غوښتل، خو په انکار کولو یې ډېر په بې دردۍ سره ووجلو. د عاطف خان د وجنې په پلټنو بوخت د پولیس افسر وارث خان ډیوه نیوز ته ویل د عاطف خان وجنې په تور کې 2 تن نیولي چې یو تن پکې اقرار هم کړی دی. وجل شوی زلموټی عاطف خان چې د پلار نه د 4 میاشتو په عمر یتیم پاتې شوی و او خپلې مور ډېر په سختو او کړاوونو لوی کړی او غوښتل یې ښه سبق پرې ووایي او لوی افسر ترې جوړ کړي. د عاطف خان مور چې د مرګونی کینسر په ناروغۍ اخته ده او په زلزله کې د کور ودانی پریوتلو وروستو تر اوسه په یوه جمپړی کې ژوند تیروي. خو د عاطف خان ورور امیر خان وای هغوی د عاطف خان د ماتو اندامونو تر څنګ هغه ټول ارمانونه هم خاورو ته سپارلی دي چې د خپلې رنځورې مور د بدو ورځو ختمولو دپاره یې په زړه کې ساتلی وو. د وایس اف امریکا ډیوه سره د خبرو په وخت په غریو نیولي غږ امیر خان د انصاف په هیله څه داسې وویل. د بټموړی کلی یو مشر نیاز محمد خان چې د ځنګلاتو په محکمه کې ډی ایف او دی وی او ای ډیوه ته وویل د وجل کېدو 100 ورځې وړاندې د عاطف خان سره لیدنه شوې وه او عاطف خان ورته ویلی وو زه انجینیر جوړېدل غواړم او دغه زما یو ارمان دی. عاطف خان چې اوس د 10م ټولګي امتحان کې په ډېر ښه نمبرو بریالی شوی و او د خپل سکول په زیرک او تکړه ماشومانو کې یو و. د عاطف خان فامیل وایي اوس د هغه ورځ په انتظار دي چې کله د ده په وجنه ککړ وحشیانو ته د قانون تر مخه د سزا اورولو خبر واوري. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوه، ایبټ آباد.
ګران اردوونکو د ډیور ریډیو دا خطر مردونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله نن د ځای تاجرانو لخوا د احتجاج لوجې تجارتي هلې ځلې ځنډېدلې وې. نن په تورخم کې ځای تاجرانو کسټم کلیرنګ ایجنټانو د کسټم ډیوټۍ کمولو او د کمپیوټري اندراج پر ضد احتجاج کړو. تفصیل د ډیور ریډیو خبریال ابراهیم شینواری سره وړاندې کړي.
تورخم د لیاری پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړخیزه تجارت نن یعنی د جمعې په ورځ د ځایي تاجرانو او کسټم کلیرنګ ایجنټانو د احتجاجي کاربندیز لوجې په مکمل توګه تړل شوی وو. په تورخم کې موجود احتجاجي کلیرنګ ایجنټانو په وینا دا مهال د پولي دواړه اړخونو ته د سلګونو په شمیره کې د تجارتي توکو نه ډک ګاډي د دغه احتجاجي کاربندیز لوجې رئیسار شوي. دغه احتجاج کوونکي یې چې هغوی نږدې یو اونۍ وړاندې د خپلو غوښتنو په اړه د کسټم ادارې چارواکو لګواښ ورکړی وو چې که تر جمعې ورځې د دوی جدي او قانوني غوښتنې ترسره نه شوې نو دوی به مکمل هړتال شروع کوي. په تورخم کې د دغه احتجاج کوونکو کلیرنګ ایجنټانو او تاجرانو په وینا د کسټم ادارې د دوی سره شو دغه ژمنو باوجود چې په تازه میوو او سبزیانو به مرحله واره تر 10% کسټم ډیوټي اضافه کولای شي، اوس تر 20% پورې کسټم ډیوټي د دوی په اعتماد کې اخیستو بغیر اضافه کړای شوی. ورسره د تازه میوو او سبزیانو غیر ضروري ایسارولو له وجې زیاتره دغه خوراکي موادو د خرابېدو خطر هم احتجاج کون کی تاجران ادعا کوي چې د بیا بیا غوښتنو باوجود نوې د ویب بیسډ ون کسٹم یعنی وی باک نظام کې د یو کال تیرېدو باوجود حواله نه دی راوسته شوی چې له وجې د هغوی کلیرنګ کارونه څو غنټې ماتلې. ورسره د افغانستان اړخ نه راتلونکو د سلګونو په شمیره کې تجارتي ګاډو معاینه یا اگزامینیشن کولو لپاره فقط دوه د کسټم انسپکټران دي د کومې چې هغوی د ډېرې مودې راهیسې اضافه کولو غوښتنې کوي. او ورسره د ویباک ټوکن هم 0% اضافه کړای شوی، خو د دغې باوجود ورسره د کسټم عمله مرستې نه کوي. دوی یې چې د کسټم ډیوټي رقم په بینک کې جمع کولو کې هم ورته مشکلات جوړ کړی شوي، نو ځکه یې دغه کاربندیز اعلان کړی. دا چې دغه مشکلاتو له وجې دوه اړخیزه تجارت څومره اغیزمنه شوی د دغه په حق له پتورخم کې د تازه میوه یو تاجر شاه جهان شینواره یي شاه جهان شینواره زیاتی چې د دوی ټول غوښتنې جایزه او قانوني دي او د دې نه وړاندې هم هغوی د دغه غوښتنو تر سره کولو په اړه کاربندیزونه کړي وو، خو په تیرو درې کالونو کې د کسټم عملی د هغوی هیڅ کوم غوښتنه تر سره نه کړه. احتجاج کوونکي تاجران او کسٹم کلیرنگ ایجنٹان ٹینگار کوي چې هغوی خواهشمنه نه دي چې په خپل د هغوی شخصي کاروبار او یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت اغیزمنه شي او غواړي چې د هغوی واړه غوښتنې دي د خبرو اترو د لیارې ترسره کړی شي. د یادونې وړ ده چې پرون هم د تورخم په پوله ځایي مزدورانو او دیاړي مارانو د کسټم او ان ال سي عملی د هغوی سره غیر انساني رویه او په هغوی د بیا بیا تشدد په ضد یو احتجاجي مظاهره هم کړې وه. دوی تورونه لګی چې ان ال سي او کسټم عمله د دوی نه د دوی جایزه روزګار یا مزدوري په زور اخیستل غواړي، کوم ته چې هغوی تیار نه دي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
The Voice of America, Diwa, social media, patada, at VOA Diwa.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري. او اوس مو پام راګرځو د لوبو خبرونو ته. د ورلد کپ په درې څلوېښتم میچ کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ مهمه لوبه اوس هغه شان مهمه نه ده پاتې. مهمه په دې باندې چې پاکستان ته د سیمی فاینل لپاره په کار و چې په دې لوبه کې بنگلاديش ته یو لوی هدف کې دي او بیا د بنگلاديش ټیم ډېر زر اوټ کړي. پاکستان ٹاس کٹلو او دغه د کرکټ د پوهانو په وینا د پاکستان خوش قسمتي و چې ټاسو ګټي خو دوی مو خوش قسمتي چې خلکو ګڼل چې د سلور سلور نیم سو پورې هدف بنگلاديش لور کی هغه پوره نکړه. پاکستان ټاسو ګټو یو وار بیا د پاکستان پښتون اوپنر فخر زمان ناکام شو په دې ورلد کپ کې او یوازې 43 رنزونه کړی دی. نن یې دغه 43 رنزونه په یو دیرش پالونو باندې کړی دي چې د فخر زمان چې کوم سټرایک ریټ وو دا بالکل دغه الټو نه. په عامه توګه باندې فخر زمان تیز لوبه کوي خو نن ورځ هغه ډېره محتاط لوبه کوله خو بیا هم دغه محتاط لوبې هغه په کری زیات ونه درو او په 43 رنزونه باندې اوټ شو. یو وار بیا د پاکستان د موجوده کرکټ ټیم د ملا اڑوکی او طویل شو بابر اعظم هغه بیا په دویم نمبر باندې راغی او خطه زلو به وکړه پاتنه وی بالونو باندې شپک نوی رنزونه جوړ کړل او د خپل سنچری پورا کولو په تادی کې هغه په یو سل اتیا رنزونه چې کړل د پاکستانو په یو دیرش ورنو کې نو هغه آؤٹ شو. د بابر اعظم وروستو اوپنر امام الحق هم په سل رنزونه جوړولو باندې آؤٹ شو خو دغه آؤٹ کېدل داغه خپل غلطی و هغه نه پخپه باندې وکټو لګي. داغه وروسته د پاکستان چې کوم پاتې لوبغاړی کله چې معمول حق اوټ شو دغه وخت د پاکستان رنزونه 208 سلوي خو او یو سلوي خورونه لوب شوی و. پاتې کلاړیانو کوشش کاو چې تو تیز لوبو کې محمد حفیظ نن یوارې بیا په هغه بال اوټ شوی په کم بال باندې چې دا پروان ورلد کپ کې درې ځل مخ کې هم اوټ شوی دی. سپین بال وی لیک ته تاو کې او د بونډری نوړان دی ونیول شي او نن خو ریګولر سپینر اوټ کړی دی. نن وړاندې درې ځل داسې بالرانو اوټ کړی دی چې هغه ریګولر بالران نه لکه د آسټریلیا کیپټن فنچ چې څوک بالینګ نه کوي خو په تیر میچ کې د آسټریلیا سره چې کوم حفیظ هم دغه شان بال باندې اوټ شوی او نن په دې ورلد کپ کې دا د محمد حفیظ څلورم ځل چې په یو شان بال باندې په باونډري کیچ کیږي. هر سهیل هم شپږ رنزونه کړي کوشش کوي چې تیز لوبو کې امادو سیم د تیر میچ په شانتي د افغانستان پر ضد شو یو وار بیا ډیره خلو وکړه. په شپږ شپالونو درې سل وی رنزونه کړي دي. یو یې چکا وهلې ده او شپږ یې چوکي وهلې دغه د پاکستان په اننګز کې وازنې چکا و. سرفراز احمد د اماد په یو شاټ باندې په لاس لګېدلې او منځ کې لوبه پرېښو ده. وهاب ریاض دوه رنزونه کړي, محمد عامر اته رنزونه کړي دي او سرفراز درې رنزونه کړي دي. پاکستان کرکټ ټیم چې کوم دی په 500 ورونو کې د نه لوبغاړو په اوټ کېدو 315 رنزونه کړي دي. بنگلا دیش ته د ګټې لپاره 314 رنزونو هدف ورکړی شوی دی. خو تاسو ته به در یاده کړو چې پاکستان ته د سیمی فاینل ته د وتلو لپاره ضروري و چې بنگلا دیش ته لوی هدف کې دي او بیا د بنگلا دیش ټیم زر اوټ کړي. نو هغه لوی هدف چې کوم په کار وو هغه پاکستان نه پوره کړی او باغې کې یو څو شېبې وړاندې امام الحق په یو انټرویو کې ویل چې پچ هغه شانتي نه ده چې دومره لوی سکور پرې وشي. اوس د بنگلا دیش لوبغاړي بیټنګ ته راووته, پاکستان به کوشش کوي چې دا میچ وګټي. خو که پاکستان دا میچ ګټي هم سیمی فاینل ته د وتو امکان یې نشته. اوس هم زو د پاکستان بلوچستان صوبې ته چرته چې د های سکول د ماشومانو یا چې کوم زده کوونکي د هغې ترمنځ د فوټبال لوبې شروع شوي دي. دا د بلوچستان د سرکاري سکولونو ترمنځ ټورنمنټونه دي. تفصیل د دغې لوبو نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
ضلع مرستیال کمشنر شفقت انور شمنی وویل چې د ایالتي حکومت لخوا دغه رنګ سیالي کولو مقصد دا دی چې د زده کوونکو فکر او سوچ د لوبو په خوا راواړوي, چې په روان وخت کې شش لوبغاړي پیدا شي, چې په خاصه د فوټبال سیالي چې د سیمې یو پیژندګلوي جوړه شوې ده. هم پر روان وخت کې د عیسی خان او د کلیملا په شان نور شش لوبغاړي راووزي. په دغه محل د بلوچستان ایالت د مکمه سپورټس نماینده عبدالستار اسکزی وویل چې مخکې به دغه د لوبو د پرمختګ لپاره ایالتي بودیجه به حکومت د لوبو پر مختلفو سازمانونو کې بیشله. سږ کال حکومت دغه پریکړه کړې ده چې پر مختلفو سطح باندې به د لوبو سیالۍ په خپله برابرې کړي.
او موږ دا وخت ډیسټریکټ لاوزلا په چمن کې دا شروع کړې ده. په دې تقریبا د انټر سکول سپورټس په نامه لس لوبې موږ شوې. په دې تقریبا زر الفان کلاډیان د سکولونو څخه په دې کې شرکت کوي او دا په تقریبا لس ورځې جاري او دا گراس روٹ لیول لپاره چې دا مشکلانو او کلب لیول سمج سپورټ پروموټ کو دا یو کړی دا سلسله کې
دغه لوبي کتلو د پاره د فوټبال نړیوال استوري لوبغاړي محمد عیسی خان هم راغلی وو. د ویډیو ته وویل چې دغه رنګ کښت ستا باندې د لوب سیالي برابرول شګام دی.
داسې پروګرامونه زموږ د ګراس روټ لپاره ډېر ضروري دي، مطلب داسې پر غټه سطح باندې، مطلب سرکاري سطح باندې د ګورنمنت د طرفه دا اول یو داسې سټپ دی چې واخیستل سو د چمن پر سطح باندې چې یو دونه غټ پروګرام یې اورګنایز کړي. نو دا ډېره ښه خبره ده او موږ امید لرو چې پر روان وخت کې، مطلب پر غټه سطح باندې، مطلب کله څنګه چې زموږ سینیر کوم ټیمان دي او غوتم داسې اپورچونیټیز ملاو سي، ولې چې پلیئر ته څونه زیات اکسپوجر ملاویږي د ګیم کولو، دا هغه خپلې غلطیانې په هغه کې سمولی سي.
خو د مختلفو ښوونځي تر مابین د فوټبال سیالۍ کې شریک تنکي لوبغاړو ډیوه ته وویل چې په کوچنیوالي کې د فوټبال لوبه کې دوی پر دغه امید شریک دي چې دوی څخه هم کلیم الله او عیسی خان ستوري لوبغاړي جوړ شي.
په دا لوبه کې زه شریک یم، ډیر د خوشحالۍ احساس کوم. د دې استادان سره ډیر مننه کوم چې دا ټورنمنټ موږ ته جوړ کړ. ان شاء الله موږ په راتلونکي غواړو چې موږ سره یو ښه فوټبالران جوړ شي لکه کلیم الله او عیسی خان. رقم
نوم یې حضرت بلال دی، د ګولمیر ماډل سکول سره تعلق لرم او دا انټر سکول ټورنمنټ سره وتلی دی. په دې کې موږ شریعت کوو او د استادان سره موږ ډیر مننه کوم دا ټورنمنټ راځل دی. عیسی خان او کلیم الله موږ سم جوړ شي، موږ د فوټبال سره ډیر مننه لرو.
د حکومت لخوا جوړ شوی دغه لوبه سیالي به تر لوس ورځې پورې روانې وي. څنګه یوازې به په ښوونځي کې د تعلیم ترڅنګ هم نصابي سرګرمیانې به ځینې بحاله سي، بلکې دغه لوبې کتل به هم د زده کوونکو لپاره د یو میلې په شان وګرځي چې دوی به پکې شریک وي او خوند به تر اخلي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
او سم د چمن رستو زوپټه د پکوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس شروع شوه. په دا کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان په شمول د نور نړۍ نه هم د پښتو لیکوالان، شاعران او دیبان برخه اخلي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د دغه درې ورځنی نړیوال سیمینار پرانستا نن د کوټي په پښتو اکیډمي کې وسوله. په کوم کې چې د خیبر پښتونخوا، کراچي او افغانستان څخه راغلو ګڼ شمیر پوهانو، لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو ګډون درلودي. د سیمینار د پرانستی و دستوري ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وویل چې هیڅ یو کام د خپل پیژندګلوي، د ژبي او د کلتور د پرمختګ پرته ترقی نسی کولای. د ده په خبره چې اروپایي هیوادو د ترقی باوجود خپل تاریخ او ژواکې خوندي ساتلی دی او موږ له هم دغه ډول په کار دی. د خیبر پښتونخوا د پونتون د پښتو څانګې پروفیسر اباسین یوسفزی وویل چې په یوستمه پیړۍ کې یو شمیر ژبې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي.
اصل خبره دا ده چې کومې ژبې چې دي هغه په نړۍ کې نه ویل کېږي، یا ویونکې شمیره کمه، یا پای کې لیک لوست نه، یا هغه د نصاب ژبه نه، هغه د مارکیټ ژبه نه، هغه د میډیا ژبه نه، نو هغه ژبه ورکېږي. نو زموږ ژبې ته د خدای فضل له ډېرې خطرې نشته، ځکه چې پښتو ژبه د واته کړوړو پښتنو ژبه ده او په دې واته کړوړو پښتنو کې اکثر چې دی اوس د تعلیم لوري ته پام راګرځي. خو په کار دا ده چې موږ ته په نصاب کې خپل ژبه ورواچو، خپل کلتور ورواچو، خپل اتلان ورواچو، موږ خپل ژبه د مارکیټ ژبه وګرځو او موږ خپل ژبه د میډیا ژبه وګرځو چې په میډیا کې زموږ ژبه هی، نو زموږ بچي به دا غیر زده کړه کوي او هغه نه نه هیریږي، بلکې د خپل ژبې سره به مینه زیاتیږي او د سوشل میډیا په وسیله به د خپل ژبې خدمت کوي.
پروفیسر اباسین یوسفزی دا خبره هم وکړه چې په دغه درې ورځنی سیمینار کې به د پښتو د نیمې پیړۍ پر ادبي سفر به خبرې اترې روانې وي.
تیر 50 کال چې دی د کال 1900 نواله تر کال نننی وخت پورې چې څومره لیکونه په پښتو ادب کې شوې دي، نو په هغه کې مختلف نظریه او مختلف سیزونه لټول دي چې هغه کې مونږه تر څومره حدا کامیاب یو او خاص خاص خبرې پکې کمی دي. ولسته په دې کې څه پیغام ورکړل شوی دی، د ولست د زده کړې لپاره، د ولست د مستقبل لپاره، د ظلمي کل د سمولو لپاره پای کې کمی خاصیتونه، کمی خوبیانې دي.
و دغه سیمینار ته د وینا پر مهال باندې د افغانستان د ولسمشر سلاکار زرین منظور وویل چې پښتو لیکوالانو ډیر حقیقتونه نه دی په ډاګه کړی.
په پښتون قام کوم ظلمونه او ستمونه شوی دي، نو هغه هر څه داسې په فن تراشلې افسانې دي چې زما یقین دی چې ډیره زمانه به زما غوندې افسانه لیکونکي د افسانې د لیکلو په وخت کې د کړاو نه خلاص وساتي. زه دا خبره په دعوا سر کوم چې د پښتون هر کله چم او کوڅه کې بشمیر افسانې پرتې دي، صرف درا غونډولو ضرورت دی. دویمه وجدا ده چې د پښتون قام ظلمه کوم چې تر اوسه پورې د هغه وخت د تاریخ نه خبره ساتل شوی دی، هغه خبر شي.
د پښتو اکاډمي مشر خیر محمد عارف بیا وویل
خوش خدا وای چې ادب د امن
پیغام دی نو امن ادب امن انسانیت نزدیکت خپلوی درورګلوی پیغام در ټول په ادب کې دی نو دل کوم ختیز یا کوم سیم شاده بوزي نو دل به څه پاتې لہذا موږ دا وړو د زموږ دا دربدری دا زموږ مسائل چې دي دا موږ یو د بل په وینو لړلی یو کنه چې دا د امن او ادب له لارې د ورورګلوی او خپلوی یو نوی فضا پیدا شي
دغه سیمینار به د جولای تر ومې نیټه پوري دوام ولري حمید سمسور وایس اف امریکا دی ورجو ټلویزیون کوټه